درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کوي چې پکې خبری مطالب او ریپورتونه لرو. زلمی خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو کې چې په افغانستان کې د سولې د تاریخي فرصت نه ګټه واخلي. دا به مو وری چې د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي د دې حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې له امله ومړ. وختونو ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان ولسمشری مانی وای د جګړې پای د تاریخوالي د خدمتو د بین الافغاني خبرو د پای لپاره له هر اړخیزو هڅو درېغ نه کوي. په هغه کې د جرمونو نړیواله محکمې نن حکم ورکړ چې لوی سرنوال کولای سي د افغانستان په جګړې کې د امریکایي ځواکونو لخوا د سرغړونو د احتمال په ګډون د جنگي جرایمو پر ایداو پلټنې وکړي او د روسي او ترکیې ولسمشران نن په مسکو کې سره ګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشری مانی وای د جګړې پای د تاریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پای لپاره له هر اړخیزه هڅو درېغ نه کوي. ورسته لاغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ور نه کړي. افغان حکومت دا څرګندونه کړې ده. د افغان ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود نن ازادي راډیو ته وویل
زمون پلویا کچا یا په ولې تصویر کې اصلي هدف دا دی چې تاریخوالي او جنگ ته د پای ټکی کېږي او سولې ته پایدار سولې ته چې د افغانستان د ولس پختنه د ولر شو. د جنگ د پای لپاره د تاریخوالي د پای لپاره او د اور لپاره او د مذاکرات لپاره انرخیزه حتی وکړو هغه حتی د افغانستان د ملي ګټو
خلیل زاد دا هم ویلی دی چې د امریکا په ګډون ټول شکل اړخونه کار کوي چې د افغانستان د سولې بهیر پر وړاندې خنډونه لري سي. د خلیل زاد په خبره په افغانستان کې د تاریخوالي زیاتوالی د سولې موافقه له خطر سره مخامخ کړي او باید سمدستي کم سي. نو موږ ورته تیر شپه په څو پر لپسې ټویټونه کې ویل چې تیر شپه د ملا عبدالغنی برادر او د هغه له ټیم سره کتلی او د تاریخوالي د کمیدو په اړه سپینې خبرې ورسره کړې دي. د امریکا دفاع وزیر وایي طالبانو له امریکا سره د دوهې موافقې د عملي کېدو په برخه کې دوه ګونی چلند کړی دی. مارکس پر د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته پرون وویل چې طالبانو د دې موافقې هغه برخه چې پر امریکایي او د متحدینو پر ځواکونو به یې بریدونه نه کوي عملي کړي، خو د تاوتریخوالي د کمښت د دوام په برخه کې ژمنې ته پښو لاندې کړي دي. اسپر وویل په طالبانو کې سخت دریځ او نرم دریځ شته چې د په باور دوی په دې برخه کې په خپلو کې سره اختلاف لري، نو ځکه هغه زیاته کړه دا خه یو څه ستونزمنه ده چې طالبان دي دا کار وکړای سي. د امریکا دفاع وزیر چې په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقه د لاسلیک په ورځ د افغانستان له دولت سره د ویلامیه د لاسلیک لپاره په کابل کې وو، د سنا جرګې د استماعي غونډې ته ویلي چې یاد موافقه د امریکا پاوځ ته اجازه ورکوي چې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره اقدام وکړي. دا څرګندونه داسې مهال سوي چې د دوهې تر موافقه وروسته امریکایي ځواکونه د لمړي ځل لپاره په هلمند ولایت کې د طالبانو پر اهدافو هوایي برید وکړ. دا برید وروسته لاغه سوي چې طالبانو پر افغان ځواکونو څو حمله وکړي. په هغه کې د جرمونو نړیوالې محکمې نن حکم ورکړ چې لوی سرنوالي کولای سي د افغانستان په جګړې کې د امریکایي ځواکونو لخوا د سرغړونو د احتمال په ګډون د جنگي جرایمو پر ایداو پلټنې وکړي. د دې محکمې د استیناف څنګه قاضي پیوټر هوفمنسکي نن د مارچ 15 دا خبره کړې ده. دغه محکمې د 2019 کال په اپریل کې د یادې پلټنې په اړه د لوی سرنوالي فاتو بنسو د غوښتنه رد کړې وه. هغه مهال ادعا سوي و چې د افغانستان په جګړه کې د طالبانو افغان امنیتي ځواکونو او د امریکایي پوځیانو او استخباراتي ادارو لخوا جرایم ترسره سوي دي. محکمې هغه وخت د دې غوښتنې په ردولو سره ویلي و چې دا اقدام به د عدالت په ګټه نه وي، ځکه شاید د همکارۍ د کموالي له کبله له ناکامۍ سره مخامخ سي. خو د جګړو قربانیانو او د بشري حقونو مدافعینو هغه پریکړه غندلې وه. د بشري حقونو فعالانو خبرداری ورکړی و چې د محکمې دا ډول پریکړې د قوانینو سرغړونکو ته یو خطرناک پیغام لېږلی سي، داسې چې هغوی کولای سي یوازې د همکارۍ په نه کولو ځانونه د قانون له رعایته پورته وګڼي. واشنگټن هم هغه مهال سخت خبرګون شو دلی و ویلي و چې که دا پلاټنه پیل سي نو د جرمونو نړیوالې محکمې هغو کارکونکو ته چې د یادو پلاټونو لپاره کار کوي ویزا ور نه کړي. د هاګ محکمې د نوې حکم په اړه تر اوسه واشنگټن او نورو لورو خبرګون نه دی خبر شوی. د روسیا او ترکیه ولسمشرانو په مسکو کې سره ګوري څو د هغه تاوتریخوالي د کمولو لپاره لارې چارې عمومي چې د دواړو هیوادونو د سوریه په جګړو کې د مخامخ کېدو لګواش سره مخامخ کړي دي. رجب طيب اردوغان ویلي چې غواړي په دې لیدنه کې ولادیمیر پوتین وهڅوي چې د سوریه په ادلب ولایت کې پر سمدستي اوربند موافقه وکړي. په همدې حال کې رويټرز خبري اژانس په سیمه کې د روسیا الوتکو او کښتیو تحرکاتو ته اشاره لیکلي چې مسکو هڅه کوي تر خبرو د مخه په سوریه کې خپل حضور پیاوړی کړي. په روسي ونیو کې سوریه په ادلب ولایت کې شخړې داسې مهال ډېرې سوي چې ترکیه د سوریه د روسي پلو ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار ځواکونو پر وړاندې عملیات وکړل. روسیا او ترکیه په سوریه کې د جګړو د مخالفو لورو ملاتړ دي، خو تر اوسه یې د یو بل پر وړاندې مخامخ جګړه نه ده کړې. IMF یا د پیسو نړیوال صندوق مشر وایي د کورونا وایروس خپرېدو د 2020 کال لپاره د اقتصاد د پیاوړي پرمختګ هیلي لمنځه وړې دي. کریستالینا جورجوا وویل چې دا ستونزه به شای اقتصادي لاسته راوړنې تر 2008 او 2009 کال هم راکمې کړي. دا څرګندونې داسې مال سوي چې بوسنیا هرزګوینیا نن په لومړي ځل په دې هیواد کې د کورونا وایروس دوه مثبتې پیښې ثبت کړې. د خبرونو پای
خبرنا مولا ازادي راديو نو اوريدل دا نور خبرنا زموږ په پان ازادي راديو دات کام کې کتل شي. وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو کې کړی چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ورنکړي. دا د افغانانو لپاره مهم فرصت بلنه. په دې اړه په ریپورت سربیره د سیاسي څېړونکو داوود مایار سره غږیدل یو چې هغه وایي د واسي د افغانانو نه بلکې د امریکا لپاره هم یو فرصت دی.
دا نه تنها نه یوازې د افغانانو لپاره فرصت ده، بلکې د امریکا لپاره لوی فرصت ده. د افغانانو لپاره که فرصت دی هیواد کچه بوي، خو د امریکا لپاره دا فرصت د نړۍ په کچه ده.
همدارنګه به خغلی معیار سره په مرکی سربیره دا ووري چې امریکای جګپولي فوزي چارواکي وي وسلوالو طالبانو تر ډیره شوی موافقه رعایت کړي ده. دا چې څنګه پاړه به ریپورت ولرو، د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي وي، د دې حرکت یو غړی چې د طالبانو لخوا شکنجه شوی وو تر شکنجي څو میاشتې وروسته ومړ. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم دراورو. کور کلی اونیس پروګرام هم په دې ساعت کې خبریږي. ازادي راډیو ته وکی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو افغان سیاسي اړخونو غږ کړی چې په افغانستان کې د سولې د تاریخي فرصت څخه باید ګټه واخلي او له لاسه یې ورنکړي. نوموړي نن سهار په ټویټر کې په ټولو افغانانو غږ کړی چې د سولې په اړه له رامنځته شوي فرصت د استفاده وکړي او خپل هیواد ته د لومړیتوب ورکړي. خو افغان حکومت د خلیلزاد ټویټ ته په ځواب کې وایي د جګړې پای د تاوتریخوالي د خدمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنې مطابق وي دریغ نه کوي. خطر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې تازه کابل ته راغلی وي د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي. هغه نن سهار په خپل ټویټر لیکلی چې موږ ټول باید کار وکړو تر څو د سولې پر وړاندې هغه خندونه لري کړو چې د بین الافغاني خبرو لپاره مو کار تکنی کوي. زه پر ټولو افغانانو غږ کوم چې هیواد ته لومړیتوب ورکړي او دا تاریخي فرصت له لاسه ورنه کړي. د امریکا ځانګړی استازی همدا شنویلی امریکا ژمنه ده تر څو د بندیانو تبادله ته زمينه برابر کړي او موږ له دواړو خواو ملاتړ ترکو ترڅو زیات شمیر بندیان خوشی کړي. خو افغان حکومت وای دایمي اوربند او د افغان وژنې لړۍ درول هغه ټکی دي چې د تلپات سول لپاره لار پرانیزي. د ولسمشر ویان مرستیال لطیف محمود د پنځشنبه په ورځ لازادي رادیو سره خبرو کوي و ویل
زمونږ په لویه کچه یا په لوی تصویر کې اصلي هدف داره چې تاوتریخوالی او جنگ ته د پای ټکی کېږدو او سولې ته پایدار سولې ته چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده ولاړ شو. د جنگ د پای لپاره، د تاوتریخوالی د پای لپاره او د اور لپاره او د مذاکرات لپاره انرخیز حتی وکړو. هغه حتی د افغانستان د ملي ګټو د پاکستان د ملي مسلې او پاسراس وی.
خغلی محمود وی د طالب زندانیان او د خوشی کیدو پاړه سلام مشورې او پریکړې به د سولې په بین افغاني خبرو کې وشي. زلمی خلیلزاد چې وس محل کابل کې د تیر ورځی عبدالله او زین نور افغان سیاستوالو سره لیدل دي. تازه وال سټریټ ژورنال په خپل راپور کې د افغان سرچینو لخلي لیکلي چې ټاکل شوی و زلمی خلیلزاد پروند چهار شنبه په ورځ ولسمشر غنی سره وویني، خو ولسمشر ورسره لیدنې انکار کړی دی. د وال سټریټ ژورنال د راپور بیا ولسمشر معنی رد کړ. د ولسمشر وین صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خپور شوی راپور ناسم دی. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو پوهان د زلمی خلیلزاد وروستي ټویټ ته په اشاره سره وایي په هیواد کې خپل منځي اختلافات باید یو خواته شي او د سولې لپاره واحد نظر رامنځته شي. د نړیوالو چارو پوه داوود مایار:
د ما نظر دا ده چې افغانان هم په دې شک نشته چې د فرصت نه ګټه واخلي او چې د ملي ګټو مطابق وي، د هغې مطابق عمل وکړي. خو دا یو ډېر لوی فرصت د نړۍ په کچه د امریکا دپاره هم ده.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه او دغه شان ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په لسمه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. خو دا چې دا خبرې به په خپل وخت پیل شي کنه لا معلومه نه ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخو امریکایي جګپوړي پوځي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تر ډیره شوې موافقه رعایت کړې. دغه چارواکو دا څرګندونې د امریکا کانګرس ته پرون څو ساعته وروسته لاغې وکړې چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته د لومړي ځل لپاره د طالبانو پر اهدافو هوایي بریدونه وکړل. د امریکا پر وسلوالو طالبانو دغه هوایي بریدونه وروسته لاغې وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو څو حملې وکړې. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون د دغه هیواد د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو د پریکړې د دوام لپاره خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. مارک اسپر وویل په طالبانو کې سخت دریځي او نرم دریځي وګړي سته چې د ده په باور دوی په دې برخه کې په خپلو کې اختلافات لري. د اسوسییټډ پریس راپور له مخې دا وضعیت څرګندوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوې موافقه څومره نازکه ده او هغه هم د یو مبهم حالت څرګندوي کوي. داسې چې آیا امریکا د هغې د عملي کولو لپاره اقدام وکړي او که هڅه وکړي چې مقابل لوری تشویق کړي چې ژمنو ته وفادار پاتې شي. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر او سیاستوال حسین حقانی د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په اړه وایي چې وسلوال طالبان د ټولواکۍ فکر لري، امریکا خپل لوی دشمن غنی او غواړي چې پر ټول افغانستان واکمنی ولري. لدی عمله د حقانی په باور ډیر ژر به امریکایان د طالبانو د ظلمونو کیسې واوري.
زما په فکر امریکایان به په دې لوزنامه عمل وکړي ځکه چې امریکایان غواړي له افغانستان ووځي. دا هغه خبره ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په بیا بیا کړې ده او همداسې به وکړي. خو په یاد ولرئ چې امریکایان د هغو طالبانو پسې افغانستان ته تللي ول چې لرلید یې نه لاره او سخت دریځه فکر یې نظر محدود کړی و. په دې فکر کې بدلون نه دی راغلی. ډیر ژر به موږ د طالبانو د ظلمونو کیسې واورو چې ښایي د امریکایانو نظر بدل کړي.
په خطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیرې شنبه د ورځې د لاسلیک شوې موافقې له مخې د امریکایي ځواکونو په ګډون ټول بهرني قواوې باید په 1400 کې افغانستان ووځي او طالبانو په بدل کې د یو لړ امنیتي ضمانتونو ترڅنګ ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به مخامخ خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د مارچ په دریمه وویل چې د طالبانو لمرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي. د خبر د کابل او واشنگتن د اړیکو په اړه په رسنیو کې بیلابیل غبرګونونه او پوښتنې راولاړې کړې دي. په کابل کې د سولې او جګړې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز غړي حکمت الله اعظمي وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقې کې ځینې مشکل جوړونکي مسالې سته چې شای په راتلونکي کې د موافقې د عملي کولو لپاره لا ډېرې ستونزې جوړې کړي.
په دې کې شک نشته چې دا د افغانستان لپاره یو ډېر تاریخي پیښه وه، مګر په دغه اګریمنت کې ځینې اشتباهات هم شوي دي. دا کې د امریکا رول هم پکې و. اوس دا د ډلاک تر رسیدلې مسله بيسته شدت وایلنس بيسته راځي شروع شوی دی. طالبانو پر افغان ځواکونو باندې حمله شروع کړې دي او د اګریمنت مطابق امریکا طالبان ته واضح ویلي و چې تاسو پر افغان دولت باندې حمله کوئ، موږ به د افغانستان د دولت په د حمایت په او د سپورټ پر باندې راځو او هغه بشغور او هغه سی وسو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سانی لګیت د مارچ په څلرم پر ټوټر ولیکل چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوسټه حمله شوه او دوی پر طالبانو دفاعي برید وکړ. سانی لګیټ ویل چې د طالبانو مشرتابه له نړیوالې ټولنې سره د تاوتریخوالي د کمولو او د حملو نه کولو ژمنه کړې وه او پر هغوی یې غږ وکړ چې له بې ځایه حملو لاس واخلي او پر خپل تعهد ودرېږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویل چې دوی سولې ته متعهد دي، خو په عین وخت کې دوی مسؤلیت لري چې د خپلو افغانو همکارانو دفاع وکړي.
دا امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د توافق تر لاسلیک وروسته په روان وضعیت مو ریپورت واوریده. مخکې مو ویل چې زلمی خلیلزاد په ټولو افغانانو غږ کړی چې د سولې په اړه د رامنځته شوي د دې وینا تاریخي فرصت څخه په سمه توګه ګټه واخلي. اوس آیا شرایط دې ته اماده دي چې افغانان دې له دې فرصت نه استفاده وکړي؟ آیا دا توانایي او وړتیا شته؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنې د نړیوالو چارو له کارپو داود مایار څخه کړي. هغه وایي
مدرین خلیلزاد صاحب دولت کړی ده د فرصت خبرې کړې، خو یو طرف د فرصت یاد کړی چې افغانان لپاره دا نه تنها نه یوازې د افغانان لپاره فرصت ده، بلکې د امریکا لپاره لوی فرصت ده. د افغانان لپاره که فرصت وي د هیواد په کچه به وي، خو د امریکې لپاره دا فرصت د نړۍ په کچه ده. د ما نظر دا ده چې افغانان هم په دې شک نشته چې د فرصت نه ګټه واخلي او چې د ملي ګټو مطابق وي، دغې مطابق عمل وکړي. خو دا یو ډېر لوی فرصت د نړۍ په کچه د امریکا دپاره هم ده چې هغوی هم په دې مسله کې باید محتاط اوسي او خپل کوششونه د سل دپاره وکړي.
مایار صاحب، که له دې فرصت څخه په سمه توګه استفاده ونه شوه، څه فکر کوئ د سولې برخلیک به څه وي؟
د ما تحلیل دغه دی چې صلح هغه وضعیت ته رسېدلې ده چې د شاته تګ احتمال ډېر کم ده. وضعیت رسمي شوی ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نور لوړ پوړي چارواکي په دې کې رسما سهم لري، د امریکا ولسمشر په دې کې علاقه لري. هغه ولسمشر چې د نړۍ ډېر لوی لوی هوادونو لپاره وخت نه لري، خو د افغانستان لپاره ډېر وخت ځانګړی کړی ده. په دې ټول جزئیات په نظر کې نیولو سره زه داسې احساس کوم چې د طالبانو سره د امریکا صلح ممکن یو اندازه مشکلات ولري، تطبیقي یو اندازه مشکلات ولري، خو دا شاته تګ نه لري، دا به نفي نشي، دا مسله به په شکل عملي شي. خو په دې کې شک نشته دی چې د افغانستان حکومت لپاره، د افغانستان رهبران لپاره او بلاخره د افغانستان د ولس لپاره یو اندازه مسؤلیتونه دي چې دا فرصت نه دویم ګټه واخلي. جنگ د کلونو افغانستان باندې تپل شوی ده او نور د افغانستان ولس مقامات یا تاب دې هغه نه لري دې مشکلات.
مایر صاحب، تاسو ویل چې د حکومت سره به خبري پیلېږي د اوربند په تړاو باندې د دې لپاره چې مذاکرات بل اخره وي پیل ته ورسیږي. اوسنۍ حالت د حکومت دریز او په ورته وخت کې د طالبانو دریز چې د بندیانو په تړاو باندې دوی کم دریزونه لري، فکر کوي چې بل اخره دې په دغه لند وخت کې 15 ورځې پاتې دي یا د بین افغاني خبرو لپاره فکر کوي چې دا موضوعات د حل شو بل اخره د دوه اړخونه د بین افغاني مذاکرات لپاره سره کینی؟
چیر موږ د کوم موافقتنامه چې د طالبان او د امریکا مینځ کې امضا شو د لاسلیک شو، له دې ته وګورو دا موافقتنامه په کلي ډول د افغانستان په ګټه ده. خو په دې کې څو مسایل چې دي هغه د سوال لاندې دي چې زه امید لرم چې مشرانو دې ته متوجه وي.
دوستانو، زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، له خغلی داوود مایار سره مو د زلمی خلیلزاد په ورستوي هغه څرګندونو مرکه اوریده چې وایي افغانان باید د سولې رامنځته شوي فرصت ته استفاده وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای د حرکت یو غړی د طالبانو له شکنجې مړ شوی. دا دغه حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رډیو ته ویل چې استاد غلام سرور غفاری تیر کال د هلمند مساکله ولسوالۍ ته نږدې سیمه کې د طالبانو لوري شکنجه شو چې بالاخره په ناروغۍ اخته اوس ومړ. خو طالبان بیا د سولې ولسی حرکت دغه ادعا ردی او وایي چې لا هم دغه حرکت پر فعالیتونو شک بندي. نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورٹ کی.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت دا کوي چې د استاد غلام سرور غفاری پنوم د دوی یو غړی د طالبان لوري د شکنجې لامل د میډي په سرطان اخته او په هند کې د 15 میاشتو تر درمنې وروسته وفات شو. د دغه حرکت مشر اقبال خیبر د پنځمه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې تیر کال د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته نږدې په تیزنی سیمه کې د دغه حرکت څلور تنه غړي طالبان لزان سره د 15 ورځو لپاره وړي وو او هلته یې شکنجه کړې دي.
خراب او کرکی نه و یوازې یو دروازه ورغه به همیشه بند ساتل کېدله. استاد دا وخت تازه د زړه عملیات هم کړی وو، نو په هغه خونه کې چې ډیره چټله و ډیر خزندي او دا شیان هم پکې وو. استاد به اکسیجن د کمښت سره مخ کېده، بیا به په ډیر سختۍ په ځلو ځلو له ویلو سره بیا دروازه خلاصېدله. نو دا مطلق شکنجه وه، مطلق زندان و. یوازې د غفاري صاحب نه، ما خپل هلته مطلق پوست واچاوه.
ښاغلی خیبر وایي نه یوازې دوی بلکې د دغه حرکت دوه نور غړي احمد جان صدیقي او حاجي وزیر منګل هم د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د طالبان له لوري له ورته چلند سره مخ شوي وو چې د ناسم روغتیایي وضعیت له امله اوس هم تر درملنې لاندې دي. د ښاغلي خیبر په خبره د سولې ولسي حرکت تیر کال د روزې په 15مه د هلمند له مرکز لښکرګاه د موسی کلا په لور حرکت وکړ او غوښتل یې چې د خپلو چارو د بې پرېتوب او طالبانو سره د سولې اړوند مفاهمه وکړي. چې دغه حرکت له شمیره د غلام سرور غفاری په ګډون څلور تنه غړي یې طالبانو له ځان سره یوړل. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د سولې ولسي حرکت دغه ادعاوې رد کړې او ویل چې دغه حرکت له طبیعي ناروغیو سیاسي ګټه اخلي او تور پوری کوي. د ذبیح الله مجاهد په خبره د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې د سولې ولسي حرکت فعالیتونه ورته د ډاډ وړ نه دي او هڅه کوي چې د دوی پر ضد وکارول سي. خو د سولې ولسي حرکت د خپلو فعالیتونو د بې پرېتوب خبره کوي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان وایي چې افغان حکومت او طالبان باید دغه موضوع په جدي ډول وڅاري. دغه سازمان مشر لالګل لال
هغه حرکت چې هغه یوازې د سولې لپاره هلې ځلې کوي او ری وسلوال دی او ملکی خلک دی د جاسټی له خوا چې دغه سي چلن کوي، موږ د مخکې محکوم کړي غندلم دی او بیا هم غندو او د عاملینو د نیولو او هغه ته د جزا پور کولو سره د دې غوښتنه کوي.
د خغلی لال په خبره د وسلوالو لوري دا ډول چلن د سولې غوښتونکو مدني ډلو پر فعالیتونو به منفي اغیز ولري. د یادونه ده چې د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ لکلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو، د خبرونه په پایل کې مو د طالبانو سره د سولې په اړه څو ریپورتونه درلودل. د بین الافغانی مذاکراتو په درشل کې د اندېښنې زیاتې شوې چې د بشري حقوقو، د ښځو د حقوقو او د بیان د ازادۍ په حق له د طالبانو نظر بدل شوی کنه، ځکه کله چې طالبان واکمن و د ښځو پر مخ باندې دفترونه تړلی وو، خونځي تړلی وو او همدارنګه پوهنتونونو ته نشوتلی. د بشري حقونو ګڼو ادارو هم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو په وړاندې د طالبانو په بې توپیری انتقادونه لرل. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي، خو د بیان د ازادۍ، د ښځو او بشري حقونو او د اتلس کلنو لاسته راوړنو په اړه دا اندېښنې پارېدلي چې چیرې له لاسه ونه وځي. یوه اندېښنه دا ده چې آیا په دې اړه د طالبانو نظر چې د خپل حاکمیت په وخت کې درلود بدل شوی او که نه. د طالبانو د حاکمیت د وخت د روایتونو له مخې طالبانو پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي وو. په دفترونو کې د کار، تحصیل او په بهر کې ورته پرته له محرمه د ګرځېدو اجازه نه ورکوله. همداشان په هغه وخت کې د آزادو رسنیو فعالیتونه هم نه وو. د بامیانو د ولایت اوسیدونکې زینب د طالبانو د واکمنۍ نه خپلې خاطرې داسې بیانوي. دا وایي څلور تنه زموږ له نږدې قومیانو، دوی زما ورونه، یو مې د ترور میړه او یو مې ماما وو. دوه اویا کسان یې راته یو ځای په واورو کې ووژل. موږ په واورو کې پاتې شو او بیا بامیانو ته راغلو. د طالبانو د وخت یو مخکینی چارواکی سید اکبر آغا آزادی رادیو ته وویل د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د ډلې نظر مثبت دی، خو په ټولنه کې د ښځو فعالیتونه د اسلام له اصولو سره سم غواړي.
از خپل اوس د کابل په حالاتو چې کوم خبرېږم راضي نه یم، که مثلا په مکتبو کې یا په پنتونو کې مخلوط تعلیم وي، زه په د اسلام د نگاه څخه دا خپل ښه نه بولم.
سید اکبر آغا د بیان آزادی یو نړیوال اصل ګڼي او وایي طالبان به ورسره مخالف نه بلکې وبیمني. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر آزادی راډیو ته وویل د بشر او پتیره د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو لید روښانه نه دی او له دې عمله اندېښمنه ده. دا وایي د بشري حقونو په اړه یې خپل اندېښنه له حکومت سره شریکه کړې چې د مذاکراتو پر مهال په پام کې ونیول شي. بلخوا د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان د ځوانانو استازي عائشه خرم په 2019 کال کې ویلي وو چې دا د یوې نجلۍ په توګه اندېښمنه ده چې د کار او تحصیل حق یې وانخیستل شي او په سیاسي ځواک کې د طالبانو د ورګډېدو له امله پر ښځو دغه محدودیتونه ډېر نه شي.
موضوع اصلی تشویشی است که خانم ها از حق
دا وی د اندېښنه وړ موضوع ده چې خزه د تعلیم کار او مساوي حقونو څخه به برخې نشي، او دا هغه څه دي چې پریټینګار کوم
پوښت تاکید کړم.
د رسنوی یو فعال صدیق الله توحیدی چې د طالبانو لړل سره د خبرو د یو غیر رسمي دور تجربه لري وایي د طالبانو د سرګندونو لمخې یا د ډله د اسلام په چوکاټ کې د بیان پر ازادۍ باور لري. د خاغلی توحیدی په خبره د طالبانو د حاکمیت پر مهال یوه آزاد رسنۍ هم فعال نه و، او سو محدود دولتي رسنۍ به یوازې د طالبانو د ډلې فعالیتونه خبرول. دی وایي که طالبان په سیاسي ځواک کې شامل شي د رسنیو فعالیتونه به د دغې ډلې له ذهنیت اغېزمنې شي، او له دې عمله باید د سولې د خبرو پر مهال روښانه شي چې په دې اړه د اسلام په چوکاټ کې د طالبانو د لید مطلب څه دی. ویل کیږي چې د سولې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو تر اوسه د افغان دولت لخوا د پلاوي لیست نه دی خپور شوی او روښانه نه ده چې په دغه مذاکراتو کې به پر کومو مواردو بحث وشي.
په پکتیا کې د ښځو چارو ریاست له یو شمېر نورو ښځینه فعالانو او ادارو سره یو ځای ښوونځیو ته د نجونو د جذب کمپاین پیل کړی. دوی وایي په ولسوالیو کې به قومي تړونونه رامنځته کړي څو خلک نجونې ښوونځیو ته واستوي، او په وینا یې تر ډیره په دې کار کې بریالی دي. احسان آرین له پکتیا له نورو جزئیاتو سره.
ښوونځیو ته د نجونو د هڅونې په موخه تازه هڅه د پکتیا د ښځو چارو ریاست او یو شمېر ښځینه فعالانې وایي غواړي چې د عامه پوهاوي د کمپاین له لارې میندو او پلارونو ته قناعت ورکړي تر څو خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. دوی وایي غواړي دغه کار د قومي جوړښتونو له لارې مخکې یوسي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د میرزکه ولسوالۍ قومي مشرانو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به خپل نجونې ښوونځیو ته استوي، او د مخالفت په صورت کې به د قومي تړون له مخې سرغړونکي کورنۍ جریمه شي.
ټولنې یوازینی کلي قومي مشران او علما دي چې دوی دې ته اماده سي، د دوی ذهنیتونه ستر سو پورې هغه پلرونو او ورونو ته اجازه ورکړي د دوی لونی تعلیم وکي او تعلیم دی پاره پیږدي. دا لړۍ روانه وي ان شاء الله، بریالي سوي یو او بیا به هم بریالي کیو.
عالم خان د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ یو تن قومي مشر دی. د ښځو چارو ریاست له دې ګام هر کله کوي او وایي د قومي تړون لمخې هغه کس چې خپل انجونې له ښوونځیو منه کړي 50,000 افغانۍ جریمه کیږي.
موږ دغه ناغه تړلې ده چې هر چا جنکۍ د مکتب نه منه کړې 50,000 روپۍ به ناغه وي، کم ته به نور او جریمه وي، غویای به ورولي. نو په دا تړونه موږ کلک ولاړ یو. ان شاء الله تر اخره پایه پورې به موږ د خپل الودونه تعلیم کوو.
د پکتیا د پوهنې رئیس وایي د ښځو چارو ریاست سره په همغږۍ له ورته تړونونو ښه پایله ترلاسه شوې چې په پایله کې به یې سږ کال 60,000 نوې نجونې ښوونځیو ته جذب کړي، چې دغه شمېر د تیر کال په پرتله 2 برابره زیات دی.
نو موږ تیر کال 11,000 نجونې ښوونځیو ته شاملې کړې، ولې د کم رقم 1,500 ماشومان موږ ټول شامل کړي. سږ کال موږ 30,000 هدف لرو، 60,000 نجونې ښوونځیو ته شاملوو، ولې دې لپاره هم کمپاین شوی دی. نو موږ کوشش کوو چې دې قومي تړونونو ته ورته هم چې موږ سار لا سبانه بیا کمپاین شروع کړو.
په پکتیا کې د محل د نجونو 15 یو خوانځي فعال دي چې 3000 نجونې پکې زده کړې کوي او دغه بهیر د 950 خزینه خونکو لخوا پر مخ بیول کیږي. د یادونې ده چې په پکتیا کې له هم نجونې د کلتوري امنیتي او په خوانځیو کې د تدریسي او تعمیراتي اسانتیاو د نشټوالي له امله خوانځیو ته د تګ اجازه نه لري چې له امله اوس هم د دولت په اوو ولسوالیو کې نجونې له دولسمو ټولګیو نه دي فارغې شوي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
له پکتیا څخه مو د احسان آرین په ریپورت کې واوریدل چې دغلته د ښځو د چارو د ریاست په نوښت یو شمېر ښځینه فعالانو داسې یو کمپاین پیل کړی چې په ولسونو او ولسوالیو کې قومي مشران او خلک دې ته هڅوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروري.
د افغانستان ولسمشر مانی وای د جګړې پای د تاریخوالي د خدمت او د بین الافغاني خبرو د پای لپاره هر اړخیزي هڅې نسپموي. ورسته لغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت باید لا لاس ور نه کړي. افغان حکومت دا څرګندونه کړې دي. شغلی خلیل زاد تیر شپه پر ټویټر لیکلی چې د امریکا په شمول ټول شکل اړخونه کار کوي چې د افغانستان د سولې پروسې پر وړاندې خنډونه لرې شي. د امریکا دفاع وزیر وایي طالبانو له امریکا سره د دوهې موافقې د عمل کېدو په برخه کې دوه ګونی چلند کړی دی. مارکیس پر د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته پرون وویل چې طالبانو د دې موافقې هغه برخه چې پر امریکایي او د متحدینو پر ځواکونو به یې بریدونه نه کوي عملي کړي، خو د تاوتریخوالي د کمښت د دوام په برخه کې ژمنې تر پښو لاندې کړې. اسپر وویل په طالبانو کې سخت دریځ او نرم دریځ شته چې د په باور دوی په دې برخه کې په خپلو کې اختلاف سره لري. په هغه کې د جرمنو نړیوالې محکمې نن حکم ورکړ چې لوی سرنوالي کولای سي د افغانستان په جګړې کې د امریکایي ځواکونو لخوا د سرغړونو د احتمال په ګډون د جنگي جرایمو پر ایداو پلټنې وکړي. دغه محکمې د 2019 کال په اپریل کې د یادې پلټنې په اړه د لوی سرنوالي فاتو بنسو د غوښتنه رد کړه. د روسیا او ترکیه ولسمشران نن په مسکو کې سره ګوري څو د هغه تاوتریخوالي د کمولو لپاره لارې چارې عمومي چې دا دواړه هیوادونه یې د سوریې په جګړو کې د مخامخ کېدو له ګواښ سره مخامخ کړي دي. او آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق مشروي د کورونا ویروس د خپرېدو د 2020 کال لپاره د اقتصاد د پیاوړتیا پرمختګ هیلې له منځه وړې دي.
دوستان، زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري اوس هم رحمت الله افغان له څو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا جمعه په هند کې د ایرلند لوبډلې سره د شل اوریزو جام لومړنۍ لوبه کوي. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې افغان لوبغاړو دغه جام ته پوره چمتووالی نیولی او تمرینونه یې ورته کړي دي. دغه جام درې واړه لوبې د هند په ګریټر نویډا لوبغاړي کې پلان شوي دي. دویم او درېمه لوبه د مارچ په 8 او 10 ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغانستان او ایرلند تر اوسه 15 نړیوالې شل اوریزې لوبې کړي چې په دې ډله کې 2 افغانانو ګټلې دي. ټاکل شوی د سوکوهنې افغان لوبغاړي رامش رحماني نن د 2020 میلادي کال د اولمپیک سیالیو کې د ونډې د ترلاسه کولو په هدف په فلیپین کې له خپل سیال سره د لوبو ډګر ته ووځي. نوموړی په 250 کیلوګرام وزن کې له خپل سیال سره لوبه کوي. او همداشان فیض الله اریوبی د 180 کیلوګرام په وزن کې د مارش په ومه په تاجکستان کې له خپل سیال سره لوبه لري. په بامیان کې د خزینه هندبال سیالۍ چې د مارچ د 8 یا د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوې وي، د شمامه ټیم په اتلولو سره پای ته ورسېده. د دغه ولایت د هندبال فدراسیون مسولین وایي چې یاد سیالۍ یو ورځ وړاندې د یونما دفتر په مالی مرسته د روحلانیک پای په ورزشي جمنازیم کې پیل شوې وي. د عربستان د څلورو کلبونو استادو د 2020 میلادي کال د سیالیو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د عربستان د الریاض یا خبرونه خبر ورکړی چې د دغه هیواد الهلال، نصر، التاون او هلالي څلورو کلبونو د اسیا د 2020 میلادي کال د اتلولو لیک ته وړاندیز کړی چې د کورونا وایرس د خپراوي له ویرې باید دغه سیالۍ لغوه شي. تیر ورځ د عربستان د فوټبال فدراسیون د اسیا لیگ د اتلولو استادو سره غونډه درلوده چې په یاد غونډه کې دغه څلورو کلبونو د سیالیو د لغوه کېدو وړاندیز مطرح کړی.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی و سم یو لنډه خبر دی.
یو سول یو خزی سولا د افغان خزو له نظره
فاطمه سپګمیم د غزنی ولایت اوسیدونکی د غزنی ولایت ګیرو ولسوالیم چې پهلم په غزنی شهر کې ژوند کوم سوله یعنی سوکالی یعنی پرمختګ چې دا هر څوک غواړي د هر افغان د هیله ده چې سوله باید راشي چې سوله د نارینه و ښځینه و ماشومانو په ټولو د ټولو په ژوند کې مثبت رول لري باید سوله حتمی ده او ضروری ده چې باید راشي افغانان ورته سخت ضرورت لري د طالبانو دوره دا چې موږ لیدلې نه ده خو موږ تر کومه ځای چې موږ اورېدلې ده نه د ښځو حقوق نه د ماشومانو حقوق نه د نارینه و حقوق په نظر کې نیودل شوی وو زما په نظر باندې نه یوازې بلکې د افغانستان ډېر وګړي باغ دوره نه غواړي
دوستانو د سل خزو او سولې تر سلیک لاندې د ازادي رادیو د لړۍ نامو یو بل لند پیغام واورید اوس راځو ونیزو پروګرامونو ته د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې هغه مشترک پروګرام وړاندې کوو چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی ورپسې کور کلی خبري
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانا او روزنا
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی د تاسو ماشومان په موبایل کې لګیم سره څومره علاقه خي
تمام راز ټپوله د کپټای د کوم مثلا اتاق د هر شای د بس په موبایل کې نه ختی دي
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی
نه د درسو په کیسه کې نه د سبق په کیسه کې خو نه پوهیږي د سترګو ته هم دا تاوان رسوي
او د حل لارې چارې څه کېدلی شي
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته اصطلاح ده کې یا بله خواته د هغې توجه دغه کې مبارک مقصد د یو ساعتو نه زیات به مونږ اجازه نه درکوو
نن په همدې کل خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ قدر من اړوندونکو نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی د شکاري لکه موبایل چیز موږ د وجود یو برخه وي د ناستې ولاړې خوب خوراک څښاک پر وخت ان په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي همدې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېر علاقه ښیي خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډیر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغیزې کولی شي په تیره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو
ما نوم نقیب الله ده د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل غټ موبایلونه راواخلي بس شپه ورځ بس کبر ته همي یعنی زلی نه تصبریږي تلویزیون ته کینی نه مغه موبایلو کې په دې کته پورته کې د هلکانو یو شی بل شی پکې راچولی دي په دې سیستم باندې بس دودو خوشحاله اوسیږي و چې ورته وایې لکه بت غونتې درته وړاړي که وهې زړه به دې خرابیږي پنځمې زامن دي پنځمې ماسیان دي لاس ماشومانو دي ټول په دې موبایلو کې بس په تمام ورځ په لاسو کې سبقه ته نظر نه ده سوچ او فکر ټول په دې موبایل کې داس که مکتب ته ولیږي ورته وایي چې خط نه ویشته که خط کیسه کې نه دي تمام ورځ په دا کټه پوله ده که پټای ده که مثلا اتاق